روانه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو او بهرنیو اړیکو سلاکار وي چې پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت د استادو ترمنس د خبرو د ترسره کولو پر پلانونو کار کوي. په همدې خبرونه کې دا هم اوري چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې بدلولو بریالی نه شي او دا هڅه به د هغوی د سر په بیه تمامه شي. د افغانستان او سیمې د نورو تحولاتو رپورټونه هم اوري، خو په سر کې صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه ده او پر هغوی نفوذ لري. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو شتوالی سیمه ییز حل غواړي. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار پرون د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلارو کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسم یار ازادي راډیو ته وویل باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی میلمانه دي د خپل قربانه درناوی او مراعات کوي او همدا د خبرو لپاره زمینه برابروي. قاسم یار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار تاج عزیز ویلی د سولې مذاکرې د افغانانو خپل مسله ده او دوی د زمینې په برابرولو کې مرسته کولای شي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ایز حل غواړي. عزیز پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
foreign fighters is a problem in afghanistan but we had
afghanistan ki da baharani jangaliyo maujoodiyat se wa umdas tunza da khoda hal la paray bayad dasimi pakacha hati ushi zmuk pasir bayad tool simay se wadana da istikhbarati malumat da sharikawlo aw gado hatso spama wa nakri so baharani waslawal li yawi kho ham aw laad nashi sartaj aziz wail che pa shamali waziristan ki pauzi amaliyat ho da afghanistan la amniyat sar dir amrasta ukra aw kan nawi shwi da afghanistan amniyat ba dir kharab shwi wo da afghanistan aw pakistan istikhbarati idaro po rustayo ki dasi muafiqa ukra che par asasi da پولی دواړو خواو ته د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره معلومات شریک کړي. اول سمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار یې شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون په کابل کې ویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1400 یا غیر دولتي مؤسسې فعال دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مورسته وړاندې کیږي. بیا هم خرغلی د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل. په دې نښته کې چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو کې شوي د رینجرز ځواکونو دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسلوالو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل، د طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. خامنئي پرون په وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خبرېده وویل د څېړنو بندول او د لس یا دولس کلونو لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنئي چې د ایران په ملي مسایلو کې وروستۍ خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه فوراً لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو یعنی امریکا، فرانسې، برېټانیې، چین، روسیه او جرمني استازیو ته د رواني میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی چې ورسته موافقه وکړي. د روسیې، جرمني، یوکرين او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې بیا ژوندۍ کړي. له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل څلورو خواوو موافقه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې به شوې اوربند ماتېدو ته نه پرېږدي. د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامدار سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب اټینګ شوی اوربند څخه کیږي. روسیې، یوکرين، فرانسې او جرمني د یوکرين په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه وکړه څو د دوی په وینا د یو اوږدمهاله اوربند لپاره زمینه برابر شي. د ارمنستان د پلازمینې یروان زرګونو اوسیدونکي د ښار کوڅو ته راوتلي دي. په یروان کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله یې سوله ییز اعتراض کړی و د اوبو په زور وشړل او خواره واره یې کړل. د یروان ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو د پولیسو د دې چلند پر ضد په اعتراض کې پرون د اسدۍ میدان بند کړ او د ولسمشر تر ماڼۍ یې پیاده ولاړل. رپورټونه وایي چې د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې پولیسو د خلکو مخنیوی وکړ. مظاهره کوونکو له ولسمشر سرج سکسیکیان سره غوښتنه وکړه چې د برېښنا په نرخ کې د 14% زیاتوالي پریکړه لغوه کړي. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون سشنبه وویل چې په تېر یو کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولي یا د حکومتي ځواکونو او د دې وسلوالو ترمنځ جګړه پکې روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګني سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي. دا خبره د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کړی ده.
Some talks have taken place. We hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level of insurgency.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې په خاص توګه په شمال او جنوب کې د ناامنیو د علتونو په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ اوري. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم اوري چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې په بدلولو بریالی نشي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودې جغرافیا تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي.
دا نور رپورټونه سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د 12 امام په لټه کې ده. او د خبرونه په دوهمه برخه کې په پاکستان کې د ګرمې هوا له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې حال درکو او د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه هم اوري. ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپل حمله ته زور ورکړي او د سینو څارونکو په باور پر ملي شورا ورسته حمله د سولې هیلې لمن زوړی دي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار د افغان حکومت او طالبانو د استادو د راتلونکو ناشته خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې د لیدنه په نږدې راتلونکو کې پلان شوی خو دقیق وخت لانه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشته جلال صاحب ریپورت کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویل پراتونکو درو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر شسی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د دریمګړي په توګه د خبرو د پایل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای شي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړې د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی.
Some talks have taken place and we hope that they will produce
مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابرو. هغوی به په خپلو کې پریکړه کوي خو کله تیر وار په سربیا هم په چین کې وسی موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري لاهغې مرحله ته نه دی رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید وسلوالو حمله بند شي. عزیز وویل حکومت د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ چې کنه وای شوې د افغانستان امنیت لا خرابې دی. سوای زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګ ګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. که چیرې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړي، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیم
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدل شي.
دا فرشته جلال زی پر رپورٹ کی موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبر کول چې اسلام آباد د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابروي. اخو بعد پاکستان او افغانستان د امنیت او سولې او ثبات په اړه په ملګر ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي سرګندونه کړې دي. ډاکټر ملی حلودی پرون د امنیت شورا ته ویلي دي چې سولې ثبات او برخلیک د افغانستان او پاکستان سره تړلې دي او په دې اړه پر د افغانستان د پاکستان او افغانستان لخوا به د تروریزم پر ضد یو ځای او مشترکه جګړه کیږي. په دې اړه جزئیات د زبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملی حلودی وایي د پاکستان او افغانستان سولې ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلې دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرسته جاري وساتي. نوموړی همدارس د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډلې سپریټ په ګډون په دې ورستوي کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتې د لوغندل او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریک ننګونه ده او اسلام آباد د دغه ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپل ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجازه راپور له مخې ملي حلودي دا سرګندونه د دوشنبه په ماخام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټي په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي او په خبرې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې ورسته کې اخیستل شوې ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو پر وړاندې ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روان لړۍ هم کم شي. ملي حلودی همدارز ویل چې د پاکستان صدر اعظم نو شریف او افغان ولس مشر محمد اشرف غنی په دې ورستۍ کې د یو بل هیواد په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنې، د یو بل پر ضد د خپل خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیز اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په اړه خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سولې او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلې دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکو د ملي حلودي وروستیو سرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سولې د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکو او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
تنمن افغانستان تسمر کی پاکستان په قاعده کې د مرګ بلیو ګاونډي هرواد په قاعده کې نه او یو غیر مستحکم افغانستان تسوبات په کې نه اسمر د پاکستان لپاره نقصان دی د بچا پر نه او لکه چې معروض کو چې افغانستان نارامي خامخاتر دی او پاکستان امنیت ته نقصان رسي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې ورستۍ کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د تروریستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپلو به دوام ولري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی محکمې
له خوا ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمون خګله ازادي رادیو او ریجانا قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو او مطالبو ځینی برخې دروروي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو حملې ته پام اړولی دی. ټایمز ورسپانو په مضمون کې لیکلي طالبانو ترور د افغانستان تر پارلمانه ورساوه، خو د دوشنبه د ورځې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د لویدیز له مرستې پرته له ترورستانو سره جګړه وکړه. ورسپانو لیکي د اپریل میاشتې راهیسې وسلوالو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د هلمند، اروزګان، قندوز او بدخشان ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې، خو د ورسپانې په باور وسلوال له دغو سیمو څخه بیرته شړل شوي دي. ټایمز د مضمون په یوه برخه کې د افغان سرتیری عیسا خان څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ تنه حمله کوونکي ووژل. عیسا خان چې 28 کاله عمر لري حمله کوونکي د پاکستان غلامان بللي او وایي د افغانستان د دفاع لپاره به د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ولاړ وي. برېټانیې ورسپانې ګاردین هم د افغانستان د ملي شورا د حملې په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي وکیلانو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نومول شوي وزیر لپاره رای ورکړي، خو د وسلوالو د حملې له امله له ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. برېټانیا چاپ بلې ورسپانې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي دا په افغانستان کې د سیاسي او پوځي بحران د پراختیا ښکارندوی دی او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو څخه له یو کال زیاته موده نه کېږي. د مضمون لیکوال پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید لیکي طالبانو په شمال کې د مرکزی اسیا هیوادونو تر پولو او په جنوب کې د پاکستان او ایران پولو ته نږدې سیمو کې د نظر وړ پوځي بریاوې ترلاسه کړي او دا مهال داسې ښکاري چې د وسلوالو دا پرمختګ د درولو نه دی. فاینانشل ټایمز لیکي دا چې لویدیز د افغانستان په لوبه کې توپ ته ګوري، دا لوبه د مرکزی اسیا په لوی چاپیریال کې لا ګرمیږي. طالبان، القاعده، زیات شمېر پاکستانی، چینایي او د مرکزی اسیا ډلې هڅه کوي چې دا جګړه تاجکستان او قرغزستان ته پراخه کړي. ورسپانه زیاتوي په دې وروستیو کې د تاجکستان استخباراتي چارواکو ویلي و شاوخوا 15,000 وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان شمال اشغال کړي تر څو په دې توګه مرکزی اسیا ته لار خلاصه کړي. ورسپانه زیاتوي یو شمېر وسلوال په قندوز کې د ولسوالیو د نیولو هڅه کوي او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو وسلوالو د بدخشان غرنی ولایت ته چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډه پوله لري ملاتړ لیدا. فاینانشل ټایمز د سولې د خبرو په افغانستان کې د ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اشاره ورسته لیکي دا ټول ستونزې د افغانستان د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي او داسې ښکاري چې حکومت فلج شوی دی. حکومت په تیرو لسو میاشتو کې ونشو کړی چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو له امله کابینه بشپړه کړي، اقتصاد ته وده ورکړي او له افغانستان څخه د پانګې د فرار مخه ونیسي. د ورسپانې په باور تر ټولو ستر سیاسي بحران دا دی چې د ولسي جرګې کاري دوره ختمه شوې خو د انتخاباتو لپاره توافق نه دی شوی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي چې یو خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، نو بل خوا د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال هم وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه عظیمی په دې رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د تیرې څه مودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو کې د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثرا د خلک دې خواته راغله، اکثرا خارجا باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثرا دغه دی چېشن او دغه ازبکو دغه دی تاجکان چې هلته ناراضي دي، له خپلو مرکزه غودي هم د دوی سره یوځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی غوډه هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه چې تر بعدې زیات
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړي، نو بلخو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسي توپ ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غدی شوی دی، خو پاکستان ته فشار چولې د رسمی ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سزا فماته ښکاری نه باغی د پرډې رسانه خبر دا فرص کړ دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود وی ماغی دا شلو کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنا سپیریورټی ایٹ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي البته ځکه کسان نور ځین راوړي او حمله وکړي کې دي چې اروستو غزه پری دی خو هغه یو خلکو کې نو امیدي او خلکو کې دا اورشي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغښتا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استاذ ترمنس خبرو اترو ته زمينه برابر کړه او پر اتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسنی حکومت پر کړوړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام او نسې کوم مقام چاته ورکا کوم مقام څنګه څنګه دین استفاده وکړي. خبرې باید دې شي چې د دې په مابین کې اختلافات دي، یعنی اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دې اختلافات او مخالف لوري ګټه اخیسته ده او زیاتره خلک حتی په پیسو هم ده، زیاتره اطراف کې ده ولسوالۍ لاس په لاس کې زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داس که معلومه دي چې د هیروین قاچاق د دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، د په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد یې هغه اخلي.
کته م افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په خبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غک آشنا را لیونه.
تسی ازادی رادیو آورایی د اجرای ریاست لومړی مرسیال محمد خان وی هیڅ هواد بعد افغانستان د جغرافي په بدلولو بریالي نشي او دا حسبه د هغوی د سر په بیا تمام شي. محمد خان ټینګار کوي چې افغان سوله او امنیت غواړي او دولت له وسروال مخالفانو غواړي چې لوینې تویدنې څخه خلاص وخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست او د وسروال مخالفانو پر وړاندې د چارواکو پر کمزوري او ناسم دریځ انتقادونه کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د نامنۍ له زیاتېدو او د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ له هڅو سره سم د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې هیڅ هیواد به له وسلوالو مخالفانو نه په ګټې اخیستنې سره ونه توانیږي چې د افغانستان جغرافیه بدله کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال که څه هم وسلوال مخالفان سولې ته رابول دي، خو وایي هغه هیوادونه چې غواړي افغانستان ناکام کړي د هغوی د سر په بیه به تمامه سي. انجینر محمد خان ټینګار کوي چې افغانان په هره بیه د دا ډول هڅو مهارولو ته تیار دي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودې جغرافیا تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي که استعمارګر قوتونه او یا هم دهشتگر قوتونه غواړي دی جغرافیا ته تغییر ورکړي، دا د انسانانو د مرګ په قیمت تمامیږي. ټولو ته دعوت ورکوي چې راځئ ټول انسانیت په سوله، صفا، ثبات، ورورګلوي
او استقامت کې ژوند وکړو.
اجرائیه ریاست له دې وړاندې ویلي و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې بل مخالفانو سره د مقابلې لپاره افغان ځواکونه لا تجهیز او پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر چارواکو انتقاد کوي چې د وسلوالو مخالفانو او بهرنیو هیوادونو پر وړاندې کمزوري او ناسم دریځ غوره کړی دی. دوی وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې حکومت له یو پیاوړي دریځ څخه له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وکړي او نرمه لهجه پای ته ورسوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وای کچېری چارواکي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له ناکاره سیاست څخه لاس وانخلي، هیواد به نور هم د تباهۍ خواته ولاړ شي.
حکومت د سولې لپاره ستراتیژي نه لري. د دوی دا څرګندونې نشي کولی د خلکو درد را کم کړي. طالبان افغانان وژني. هر څوک چې له طالبانو سره سوله غواړي دا ډېر خجالت کوونکي او ماشومانه سیاستونه دي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په هیواد کې جګړې ته زور ورکړی او توانېدلی دي چې د کندوز دوه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او همدارنګه د ملي شورا پر ودانۍ ډله ییزه حمله وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې حکومت له قوي دریز د سولې خبرې پر مخ یوسي او د دوی پر وړاندې افغان ځواکونه لا پسې پیاوړي کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه په حالاتو کې اوري چې د ایران په خوانی ولسمشر محمود احمدینژاد وایي امریکا د شیعه مذهب او د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درکه شوی خو بیرته راځي او پر ټول ځکه عدالت رامنځته کوي. د ایران په خوانی ولسمشر محمود احمدینژاد په دې ادعا سره د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته اړولې ده. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورت کې اورو.
د ایران د پخوانی محافظه کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبره سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځارو پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یو انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د نږدې ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کیږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همدارز راغلی چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. دغه په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمه ایسته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلله او زیاتوی چې لویدیز په تیر بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوی احمدی نژاد د خپل ولسمشری په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چاري په یو ډول د شیعه مذهب په امام پوری تړلې وې.
دې پولی چې
ماریختیم دم دی وای دا پیسې چې مشتله سکړې دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخوانی ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د په خبره امام زمان ته درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو میآورد.
دوی په ټولو ویناو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاوي سره د امام رضا علی السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دغه سره لیدل سوی وای چې څه ډول خبري اعلان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبري وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د دوه تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا پر رسنیو کې مطرح شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د مختلفو سیمو څخه د ازادۍ رادیو اوریدونکو په خپل اسمسونو کې په پارلمان پرمه حمله او د غرض د نورو مسایلو په اړه پیغامونه راستولی دي. محمد مدنی له نورستان څخه په خپل اس ام اس کې وای طالبان د اسلام له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او د ده په خبره دا جګړه د طالبانو جهاد نه دی بلکې دې ته د شریعت پر اساس فساد ویل کیږي. یو بل اوریدونکي چې نه نوم او نه هم خپل سیمه ذکر کړی ده په خپل اس ام اس کې وای که زه ولسمشر شوم نو په افغانستان کې زر تنه جنایتکاران به وژنم. مجیب الرحمن کریمی بیا د نورستان د نورګل ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې کړی دی چې په کابل کې د پرونی تورستي پیښې په کلک غندنه کوي ځکه چې د ده په خبره پر وشي د روژې په مبارکې میاشت کې الله جل جلاله د ځناورو ښکار منع کړی پاتې لا د انسانانو معصومو ماشومانو وژنه ده. دغه راز ځینې نورو دوستانو بیا په خپلو اس ام اسونو کې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړې او وایي چې حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره جدی او پراخ اقدامات وکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو او د انصاف پلټه کې 19 پروګرامونه خبريږي خو اوس صفی الله ستنګزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ایز حل غواړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. او د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ غونډه وکړه او هڅه یې وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي.
د پاکستان په جنوب کې په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمې هوا له امله سلګونه کسان مړه شوي دي. ګرمې هوا د کراچۍ ښار او شاوخوا سیمې ډېرې ځپلې دي. په اړه له پیښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، دارکانه او شکارپور ښارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 270 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسېدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېوښښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهر ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهرو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بل خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په کراچي کې په داسې حال کې چې تودوخه درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي لامل پر مرکزی حکومت سخت نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې شپږویشتمې نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټې ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. دی وایي چې د دوی په کلی کې یو غیر مسول وسلوال کس دی او په ناحقې د ضرور وشته دی. د پروان دغه اوسیدونکو وایي سره له دې چې لدې پیښه څخه څو میاشتې تیریږي خو د پروان ولایت د امنیت قومندانې لا تر اوسه دا کس نه دی نیولې.
او زه د خلاصې اوسیدونکو د خواجه خیلو د کلی مربوط ده د پروان ولایت
ستونزه مو څه ده؟
دغه دا چې په وشتم د ساور باندې د بریالي په نامه باندې تل غیر معصومی کس ده. دلته موږ په ځمکه کې کار کړو، د کارګر دی خاتم اجاره ورکړې دي، په ځمکه کې ودل تر راځي د کارګرو نه بیلونه بار کې کارګرو ته کنځا وکړي. موږ کې ورغلو موږ ورته لولې د یورو موږ ټایم کنځا وکړي تر اثرونه کته کښونه کته سره کښولې موټر په موټر ته کته جکشه موټر ځانې ور سره باندې کورو را بندول په وخت کې داس د مرمه یو چې خلاټول د اثرې په خلاف بیل خپل کار پروان ولایت مری ټول خپل زخمی ولید او آیتان لاغله خپل ټول گزارش ولیک دا مغشطه په تیرال برسید صحیح وکړه چې د زمينه څونه لري د نن صحیح تر اغلای دا کوم باندې ترس کړای دا مقصد دولت په سیراغ نه وای چې رانه غي مغاوله شپه په سیراغ نور څو سیرانغله او پیغام ګری دی د خپل کلی اتم ګری درې څلور نفر مصاله او سره دي خپل کار کې خلاص نو تجربه دې قضیه و
دا خبرې علي چې ته وای تاورور وشته ده دا څوک ده؟
دا حاجی افضل په مرمه وشته لای دوه مرمه وشته لای خلکو د ټوله د قضیه معلومه ده.
حاجی افضل څوک ده؟
حاجی افضل هم دمدغه کلی ده کنه د زما ورور ده دمدغه کلی دمدغه کلی چې دوی کای ده خپل ځمکه کې ورته راغلای ده دوه مرمه وشته لای د کشاوي موټر ته چې ځان سره باندې دی وخت دوه مرمه ولي خل راضی ته خلاصي راضی خپل کار
یعنی کوم مخکنه د خصومت یا دښمنی خو نه و؟
ایت خصومت نه ایت خصومت دا یو جوړګیر ده مصاله کړ ده مقصد چې دی له کوټې زما کولري یو څه وځي خی تاجیدای ری پیسې ته واړی ایت خصومت نه رومن ته پښتنه کړای شي موږ ډیر غریب خلک د خپل کار په څه ته چا سره نه کار لري نه غرض لري نه نی لري دې سره کوم چای منګا درلودل په دولت کې مخ ته واری جام کړي او مقصد یو خلکو ته معلومه دي سره موږ دښمنی لري دښمنۍ دی لیازې وشتلو یا کوم بده مور رسول دي ایت خبره نشته
و ستاسو ورور چیرته ده
شفاخانه کې دا څنګه لاسره دې بستر او سم راوستلای د مقصد د هغه کې دا د شیف په چارکار کې مریضه ورکړې ده په ایمرجنسي کې بستر او ګوند چارکار ته الته علاج نه شي بیا په ایمرجنسي ده بوت ایمرجنسي کې اوس پروت د پزای کې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي تلاشي بیا عملیات شي مقصد مشکلات لږ ډیر دي
دا په دې معنی چې امنیتي مسولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کس نه دی نیولې تاسو هم دا وایي
مقصد اول شپه په تیراغلی نوای چې پیګری نوایا شپه په تیراغلی مقصد وکړته ورته کولای چې بریالای چیرې بریالای نشته بارسی د سایه کړي د غذای کې چې چړای وشتلای دال ته تلی بارسی کړي او نو رې څوک نه دی راځي اوسکار نه د تیراغلی بیره ما دل وکړه
اوس تاسو د امنی قومندانې تتلی یغو درته څه ویلی
تامن غنی ورغلی بیا من خپل زخمی شي خپل زخمین د مار مارګیال او خپل زخمی تداوی من دی لا وکړه اته چې هغه خلک د سره همکاري کړي ده مثلا درد دلې ور سره کړي هغه ته وسه سره لګی چې به تاسو سره ګور مزه تاسو مولم تاسو نه پرنت همکاري کړي ده هم کوم خبره ما فاق کې کړي ده مقصد خلک د دې همکاري کې دوستان دي نه خلک د اخلاص
تاسو نو څه غواړئ
من دا غواړم کمانډان صاحب د امنی سره وګورئ چې دا مسله ورته ولې دا سړی نه نیسي.
باید وایو هڅه مو وکړه چې له بریالي سره چې ویل کې غیر مسؤوله وسلوال قمندان د اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. نو د پروان ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزه مو د پروان د امنیت قمندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه. یو کس موږ ته د خالزوی له سیمه نه زنګ وهله، هغه وایي چې یو غیر مسؤول وسلوال کس د ده ورور ویشته دی. دا وایي د سال په میاشت کې دغه پیښه شوې، خو تر اوسه تاسو دغه غیر مسؤول وسلوال کس نه دی نیولی. تاسو په دې اړه څه وایي؟
تاریخ
یعنی ستاسو فعالیتونه ډیر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي؟
بېک شک نشته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده. خلک باید موږ سره همکاري وکړي. چې خلک همکاري ونه کړي، دا وګوره د افغانستان تشکیلات زه خبره کوم، یوازې د بګرام ولسوالۍ 2,60,000 نفوس لري او د موږ ټول د پولیسو تشکیل 8,000 ده. دا اوس د دې خلکو دومره راځي، دومره ځمکه، دومره ځنګلزار، ټول باغونه دي، دیوالونه کې تاو دي. یہ خلق چې خلک سره همکاري وکړي دا مشکل نه حل کیږي. خلک همکاري چې موږ دومره موافقه لرو، هم دا اوس هم کله موږ سره همکاري وکړو دا سره دوه وخت کې مونږ یو.
دا سره چې اوس شکایت کړی دی، دوی څه وخت تاسو ته درشي؟
چهار وخت دروازه خلاصه ده، دوی دومره هر وخت شي.
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ او مجرم به چهار چیرې وي هغه به نیسئ؟
افغانستان په هر ولایت کې ده، د دې د خښې مونږ نه شو.
کور ودان قومندان صاحب، تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ساتي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. په دې ونی کې هم ډیری ټلیفوني اړیکې لرو چې لابه د مرغه ډیره برخه د نامنې او پاړه شکایتونه دي. دغه روانه خبرونه هم د یو افغان په پیغام پیلو چې د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه د جګړو له صحنې څخه ژغونه ثبت کړي دي او د هغې سیمې د خلکو وضعیت یې زموږ سره شریک کړی دی. په ګډه به وویل
مز په دې وروزه کې د جنگو سره ډېر سخت پازای به دغه زموږ حال ده. تاسو به په مکه کې د شاجو کې دا جنگونه دي. تاسو په دې وروزه مبارک مست دا شنیان دا روزه ما څنګه دا د روزې دا جنگونه دا زموږ حال ده. دې وروزه مبارک روزه مبارک کې د جنگ حالات تاسو دا حوالونه دا پاکستان زموږ کورو وریږي. دا زموږ د افغانستان د خلکو حالات
محترم وروره استاسو راغلی پیغام مو خپور کړ. هیله ده چې امنیتي چارواکو هم اوریدلی وي او د نه یوازې د دې سیمې بلکې د ټولو هغو سیمو امنیت ته پام وکړي چې خلک پکې له ستونزو سره مخامخ دي. اوس به د هغو نورو اوریدونکو شکایتونه هم واورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د نامنیو په اړه کړي او هم د نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په خپل د دوی څخه به واورو.
زما پیغام دغه دی چې زه د نوزاد لسري څخه اور څه ما اړیکې نیولې ده. تاسو په ځای کې ټلیفون کار کوي. زما پیغام دا به زما دا پیغام نشر کوي چې په لاس کیلومتر کې حکومت دا توپونه یې شي دي ملکی کورونه ملکی کلی په ټکور ټکور کړل. زما دا پیغام نشر کوي دا ملکی خلک دي ولې طالبان خو دي ولې مجاور به چاغه مولې دا زموږ ملکی خلک یې دا سره ټکور ټکور کړل چې کورونه کورونه اخلاص کړل. او بیا حکومت دغه چې په دغه لس کیلومتر کې وسو دوه نغه ټول دي چې اره مرمۍ نه نه منه د دې معلومات ته ورته کیږي. موږ ټکور ټکور کړو دغه پیغام دې دامه نشر کړي.
زه محمد سالم د پټکیا ولایت د ډلی ولسوالۍ د لوړګي سیمې نه په تماس کې هم د سلامونو څخه وروسته زما عرض دا شی ده. دغه د مکور په ولسوالۍ کې اربکیانو یو دغه شان لاس اچولی ده. یو څوک لا هم ودې ته نه پرېږدي چې خپل مال په خپل غاړه کې کور ته ورسوي. بس چور تالان جوړ ده. ما د اشرف غني چې دا خواهش ده په دغه نقشه باندې خو نه حکومت جوړېږي او په دغه نقشه نه ولشتې کېږي او په دغه نقشه باندې نه امنیت راځي. دغسې خپل سری د باغچو ګمان پخان پایلوچان دي سر اقتدار جوړ کړي دي. ولا که د یو چا ناموس په امن وي ولا که د یو چا عزت په امن وي ولا که د یو چا مال په امن وي دا ټول دولت یې تر ریاسته پورې ویني. بس دا ویل نهشته دا که غارې دا خلک وهي دا بدې ورځې کې دغه 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 تر ولایت تر وزارتو پورې دا خبرې ولاړې. حکومت هېڅ غوږ نه په باسي. په دغه رقم لاندې هم په دې خبرو رادیوګانو ژورنالیستان ستړي دنیا ستړي هسې مو امنیت راولو مو دا کو مو دا کو دا که د امنیت ترکې وي او لارې وي دا لارې خو د ما په نظر باندې د حکومت جوړولو او د افغانستان د چکولو لارې ما ته نه ښکارېږي. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم. جناب قادر دی من ولایت مساکلا ولسوالۍ. زه خبر در سره کوم نه ته داس کار کیږي مو سره ځلن کوي. ما څه مطلب سینه لنګ وتا او سین پاجي نو زه مو ترې کې مرګې مون نه پېږم. مون اکثر څه ډیر بازار مو د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې مو سره د اکثر مو سره سن چلن او چې مو ټول بازار ته مون نه پېږم مو سره سن چلن نه کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نه شته. سلام علیکم. زه محمود د فراد ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالۍ دوه ټاکه پروس یو اوبه ستوکونه د دې سیان د را باندې کاري په سوهاو دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه ولا هغه بمبار له خدای ورسي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نویشتی دی ګناه سړی نویشتی دا خو دا تیز لوټې دې را باندې غورځي هر ځای چې ومشه بیا کښکې یو لس یې کاروله یو شل دا په سوهاو یې کاري موږ پایسه را دې چې ګرځې د یو وخت سره مړ کې چې دی هغه مسته. وسلام.
انا ورکه د ورک ولسوالی څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما راځي پیغام دی چې دغه د ورک ولسوالی خلک په تکلیف دي. کښتونه یې وسول زیری یې وسول غنمان یې وسول د خلک مسکینان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالي د ځان کې او یا د طالبانو کې ورلایه کې چې تر قدرت یې تېره د خو ورلایه کې نو دا خو کوم مشکل نه دی چې سړی یو کار نشي کولای. پوسه نی ولې بیا مخلوق در بدر کی ولې بیا خلق د تاوانو نه رسی کدی په واسه د خو بسی وای خزینه زت تلان سوا خپل ول فاجی ولا څه او کدی په قدرت نه نه کوم چې مو په و په تور و و سیم په تور کړي دي هیڅ کوم نه دي کړي. افکار دی باندې انګی د څلور پنځه کال کې چې سټایټ مالا ته تیارې کړي دي ته تیارې تر ول فاجی نه شي خوندي کولای. سټایټ مالا ته تیارې دي نور باندې. السلام علیکم.
بله زه د لمنده ساکلات ولسوالۍ سره د تفریش کېم. سره ساکلا هوا ډېره خرابه ده. ډېر جنګونه به شه کېږي. مال دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟ نه مزدوري کوای شو نه خواري کوای شو. دا هغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوغ غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په مسکې خلکو خېژوي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې مسکې خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوه او د مسکې خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د مسکې خلکو حفاظت دی که دوی په مسکې خلکو ځانونه خوندي کوي؟ پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ودوده ور خېژوي. دې ته لنګر ولاړ دي د طالب دوام څخه دی په خپل انجرو کې دا اوبه نه وري. آیا دا یې د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خودسرانه د دې پوښتنه ولې نه کوي؟ دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا ډېر ورځ کېږي او بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دې د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژي ولې؟ آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام. بله السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وکړم پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او تغرو کې طالبان ورته ناست دي. وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپو باندې. آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی؟ اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر څخه د ازادي راډیو د لارې څخه د موږ ډېر بد دال دی. کورونا په لیلې توپولې سنان څاروي دا ټوله د منځ دغه نږدې کورو د ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دوه مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته خصوصا دا نوې والي صاحب د ننګرهار دا پیغام علي کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کې منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله سلام علیکم. زه محمد الله احمدی د زابل د ولایت شاجیر خلی د خابل منشي د خلکال سر پاړي کې کیم. د دې کار کې چې موږ څنګه د حکومت لخوا د خدمت شوی دی بل د کیانو لخوا د خلکو ډیر په تکلیف کې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کې د کیانو لخوا د خدمت کېږي په یو لکه په دوه لکه روپۍ باندې ازاده کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر مشکل چې په سارا کې ګیر شي چې اسناد ورو کې نو د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون دی ولسوالۍ سوربي دی ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون پولی ولسوالۍ پورې اړوند یوه په نمایندګي خبرې کوم. ام ټي ام فعل بیخي خراب و. دلته مخکې در شو کار یې کوو. دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي ممالک دي. د شپې خبرې کوي خصوصا فاملي بهر تلی نه شي سارا تلاش شي خطرناکم دی او شم نه ده چې شپې سړی دننه او د باندې لاس خبرې وکړي. دلته په ښار کې پنځه اویا د ام ټي ام سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت یې بیخي خراب دی. څو میاشت کېږي خراب شوی دی. ما کمپنی نه دایره را چې د تجو توجه کې د پارتکار ولایت د ورګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د ښکته پښتام دی. وسلام
زما پیغام ولسمشر اشرف غنی دغه دی چې څو ځلې زموږ مشران اشرف غنی ته هم خپل دي چې زموږ ستونزه د کندهار د میوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي. زموږ مارکیټ د حکومت لخوا ته خصوصا د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګ زاړه والي څخه له دغې څخه جرې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی و هغه ودرېدی د هغه په یواز کې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي تاسو د شخصي سر مارکیټ ته ورته هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو خپل لګښت باندې خپل ځکه دا ترې ولې هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګ اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله امرونه هم راغلي دي. مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي. خو په کندهار کې ټول امضا شوي دي. خو د کندهار د امنیت قمندان لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته مونږ د درواغو وایره کول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي. په کندهار کې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی د هغه د وروڼو په خلاص کې دی. هیڅوک په کندهار کې د هغو څخه هیڅوک واک نه لري چې بل تجارت لري مخ بوځي یا وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاسوم کړی دی. هغه چارواکي ته کرزي اخلي وایي په کندهار کې هغه دم خلي رسېږي یوازنی شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال عزیز دی. موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رسي او موږ خپل کار یې تجارت لري ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبور دي. نور نه کولای چې دغه مشروطیو ته هم سینه نو موږ مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخته مزمر هیله داغه ده چې شر غنی خصوصي یو ځای پر کندهار باندې فشار او هم دغه مجلس د حال کې ونه ده. السلام
علیکم. زه د روزګان دولت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لا ډیره بنده ده. زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي او خصوصا د چیرې د کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه دی. زه ولسوالۍ په یو کیلومتر کې جنگ دی او دی هیڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د غزنی ولایت اجرستان له ولسوالۍ د طرف تماس کیم. موږ خواهش لرو دولت دا ده چې دا دغه د رسمه پاملرنه وکړي. وروره شل شپې کېږي. وروره دوه شپې کېږي لارې بندې دي. وروره مخالفین له خوا وروره جنګ جریان زیات دی. وروره جانه مرکز ولسوالۍ ته بذاته شی نه داخلېږي. وروره روزه راغله. وروره قسم خدای که بذاته شی پیدا کېږي. وروره موږ له دولت نه دا خواهش لرو چې وروره سم اجرستان د رسمه پاملرنه وکړي او پرمختګ دې وکړي. وروره یادې سکوت کې. وسلام به احترام.
زه عبدالواحد د لوګر د محمد حسین ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ما غوښتنه له ملي پیوستون نه دغه ده چې د مدغې د ولسوالۍ د دفتر د حساب تنګي پیسې کمې دي. دغه د مونږ لږ باغونه ډېر دي لښتي نه ته پخېږي. دغه که تاسې مونږ ته نه راکوئ خر خو یې راکوئ بیا په کرارې مونږ درکړو په سد فیصدي کې بېرته له مونږ وګرځوئ. خو دغه لښتي مونږ ته پاخه کوي. د مونږ ډېر نږدې ځمځکه ده چې مونږ ټولې اوبه ضایع کېږي. دغې دغه د مال ملي پیوستونه دغه غټه غوښتنه ده چې باغو تر اخره پورې مونږ ته لښتي پاخه کوي. که نغدې نه راکوئ قرض خو راکوئ چې مونږ خو اوس کار پرې وکړو بیا به فیصدي بېرته راشته وګرځوئ. د کال څه فیصدي راباندې کېږدئ بېرته یې راشته وګرځوئ. فرق نه کوي. خو اوس حالان مونږ ته دا لښتي پاخه کوي. نور هم په مخه ښه.
السلام علیکم. زه حیران پکتیا والیم او جمعه ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام ده. او جمعه د افغانستان د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته. او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی نه تعلیم شته نه جای شته نه کور شته نه کلی شته هېڅ نه شته. او جدی د کارتو موده باید نور هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي. او موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر په عذاب یو. زه تازه د پاکستان راغلی یم. دا مې خواسته تاسو ته زما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوري. نور ډېره مننه. مهرباني.
السلام علیکم. روزګان ولایت شیراسه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی د حکومت څخه زه غواړم چې دغه د شیراسه ولسوالۍ منی لارې شاوخوا ماسکره دي لارې پر بنګ دي روشن مبارک کی میاشراله نه پټاچه نه غوري نه کاز نه چاوي نه بران مشپشي د اساس ورسوالي کې نسته حکومت خپل ځان تر سامان وای دل په کټاره چې روای شي وای دل طالبان ستایش طالبان پر موږ لاري منډي کړی دي اشنه باندې سلما ده هیله ده یعجي دغه ورسوالي کله خو خوشي کې یعجي حکومت سره جیر کې ملي اردو ودي نشي ملي اردو وای دل جنگ نه کوي وای دل ناشي وای دل ځان سره طالبان شوري وای دل طالبان شاوخوا لاري منډي کړی دي نه تیر په دنیا شي موږ نه پرېږدي موږ یې چار اخیست موږ ملکیان د دواړو طرف تر پښو لاندې یو همدا خو سر ټکی یم واپس سر ټکی یو سلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سو پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ را واخلی د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د اسکه شمیره در سره ولیکي د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه ميم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5